د امریکا غا گشنا رادیو د همکارانو نه په مننه دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه پیلو زما اجمل اند او زما د نورو همکارانو ته د سلامونه ومني نن د جمعه مبارک ورځ ده د 1399 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې څلورمه او د 2014 میلادي کال د سپتمبر شپږشتمه نیټه ده زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د نوي حکومت د کار له پایل وروسته به د متقاعد ولسمشر په توګه په افغانستان کې ژوند وکړي د افغانستان د غوړ لیک سیالیو په دوام کې ټاکل شوی چې نن د شاهین اسماعیل او د سپینغر بازانو ټیمونه لوبه وکړي او د ایران ولسمشر د افراطیت پر ضد په مبارزه کې د لویدیز پر وړاندې انتقاد وکړ ولسمشر حامد کرزی وایي چې د نوي حکومت د کار له پایل وروسته به د متقاعد ولسمشر په توګه په افغانستان کې ژوند وکړي د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر لمخې خاغلی کرزی د سرګندونې په هغه غونډه کې وکړي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د مشرانو په ګډون پرون پارک کې جوړه شوې وه په دې کتنه کې خاغلی کرزی د هیواد له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې له راتلونکي حکومت سره ګډې هڅې او ګډ کار وکړي بلخوا د افغانستان منتخب ولسمشر وایي چې میرمنې غواړي د کورنیو بې ځایه شوو واړو افغان ښځو او ماشومانو لپاره د مرستې پر هڅو تمرکز وکړي اشرف غني احمدزي پرون له خپلو پلویانو سره په یوه غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړي د تحول او تداوم د ټیم یوې غړي شکرې بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي لومړۍ میرمنې رولا غني دفتر به ډېر زر په افغانستان کې په کار پیل وکړي
ډاکټر سیما شفغانی ویل چې دوی به ډېر زر د افغانستان د لومړۍ میرمنې دفتر به پرانیزي چې مستقیم ډول باندې د افغانستان ماشومان او ښځو لپاره او بې ځایه شوو لپاره به خپل هلې ځلې ګړندۍ وساتي
میرمن بارکزی ویل چې رولا غنی پوخه هم په دې ډول خیری هڅو کې ونډه لرله خو د ولسمشر په توګه د خپل خاوند د کار له پایل سره به سم د هڅې لا پراخې کړي د افغانستان د غوړ لیگ د سیالیو په دوام کې ټاکل شوی چې نن د شاهین اسماعیل او د سپینغر بازانو ټیمونه لوبه وکړي دا نننۍ لوبي ګټونکو ټیم به په لوبه کې د عقابان هندوکش له ټیم سره لوبه کوي د افغانستان د غوړ لیگ د ویو پانی د خبر لمخې عقابان هندوکش ټیم پرون د میوند اتلانو ټیم ته په پنالټي شوټونو کې ماتې ورکړه او په لوبه ته ووت دا ایران ولسمشر د افراطیت پر ضد مبارزه کې د لویدیز پر وړاندې انتقاد کړی حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې لویدیز د هغه ستراتیژیکو تیروتنو مسؤل وباله چې د منځنۍ ختیځ د منځنۍ اسیا او قفقاز سیمې د افراطي ډلو په ځالو بدل کړي د همدار ځانګړي هیوادونه د تروریزم په پراختیا کې ګرمو بلل خود کوم هیواد نوم یاد نه کړ
افراطیگری یک مسئله منطقه‌ای نیست که فقط ملت‌ها
روحانی وایي افراطیت وازی وسیمایز مسئله نه ده چې زموږ د سیمه هیوادونه به ورسره لاس او گریوان وي افراطیت نړیواله مسئله ده د افراطیت پر امن سکیدو کې زنو هیوادونو اغیز لره خو له هغه سره په مبارزه کې ناکام وو او ستاوان زموږ ګلوسونه غالي حسن روحانی د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې وای ویل چې له ایران سره د شپو قدرتونو خبرې به دوام وکړي دا نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې په اوکراین کې د اوربند توافق هر کله وکړ جی وډلې د اقدام د اوکراین د بحران د سیاسي حل لپاره یو مهم فرصت بللې په غو بیان کې چې 13 ورځ د متحده ایالاتو برتانیا کاناډا فرانسې جرمني ایتالیا او جاپان لخوا خپور شو د اوربند له موافقې هر راس رغړونه غندل شوی او همدارس له روسي غوښتل شوی چې د اوکراین له ختیځ خپل ټول سرتيري وسلې او تجهیزات وباسي لبل خو د اروپای ټولنې د شورا رئیس هرمان وان رام پوی پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې ویل چې د اوکراین سره د دې ټولنې همکاري به دوام وکړي د امریکا حکومت وایي چې ګمان کوي هغه نقاب پوش او وسلوال پیژندلی چې د دوو امریکایي خبريالانو او د یوې برتانوي خیریه ټولنې د یو کارکونکي د سر غوڅولو په ویډیو کې ښکاریږي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومي پرون خبريالانو ته ویل چې د دې وسلوال نوم او تابعیت به افشان نه کړي دا وسلوال په درې وړو ویډیوګانو کې چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا خپرې شوي په برتانوي انګلیسي لهجه خبرې کوي د پلاس کې ولوی چاړه د ښکاری شي د امریکایي خبري جیمز فولی سټیفن ساتلوف او د وی برتانوي مرستندوی ټولنې د وی کارک د یو کارکونکو ډیوین هنس سرغوسولتا تیاریا نسی خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل زموږ خبرونه په راډیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او زموږ ریپورتونه کتلی شي د انټرنیټ پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې ولسمشر حامد کرزي د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې له راتلونکي حکومت سره نږدې همکاري وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو له دې خبره وشي د ولسمشر حامد کرزي د هغه څرګندونو په اړه چې وایي د نوي ولسمشر تر راتګ وروسته به په هیواد کې د یو متقاعد ولسمشر په توګه پاتې شي یو شمېر د نظر خاوندان څه وایي. په دې ترڅ کې مو له شکري بارکزی سره مرکه کړې. دا مرکه هم دراورو. د کابل امنیه قمندانې د پغمان ولسوالۍ د پیخې د دریو پاتو عاملینو د نیولو په هدف له تازه پرمختګونو خبر ورکوي. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. د ایران د ولسمشر له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افراطیت پر ضد په مبارزه کې لویدیز تورن کړی دی او د هند نوی صدر اعظم امریکا ته روان دی. ویل کېږي چې هلته به یې په شاندارو مراسمو هرکلی وشي. په دې اړه هم ریپورټ لرو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبرونې لومړی ریپورټ راخلو. ولسمشر حامد کرزي د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې له راتلونکي حکومت سره نږدې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر خبر ورکوي چې ښاغلي کرزي پرون له یو شمېر پوځي چارواکو سره په کتنه کې د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. په دې کتنه کې د افغانستان د دفاع وزیر وویل ملي امنیتي ځواکونو په خپلواک ډول د هیواد د امنیت د ټینګولو وړتیا لري. د احمد تکل په ریپورټ کې په دې اړه نور تفصیل اورو.
د متقاعد ولسمشر په توګه به په همدې خوره کې ژوند کوم او هر چیرته چې له تاسو سره مخامخ کیږم سلام به درته کوم. دا د هیواد د ملي امنیتي ځواکونو له ځینو مشرانو سره په کتنه کې د ولسمشر حامد کرزي د واینا یو برخه وه. ښاغلی کرزی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغان ولسمشر په توګه د دندې پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې په ارګ کې په پرونۍ غونډه کې ښاغلی کرزي د افغان ځواکونو د خدمتونو ستاینه وکړه او ترې وی غوښتل چې افغانانو ته د خدمت لپاره د راتلونکي حکومت سره له نږدې ګډ کار وکړي. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر بیان د ښاغلي کرزي له قوله زیاتوي چې وایي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د خپل خاورې د ساتنې لپاره خورا زیاتې قرباني ورکړي او زیاتوي چې په تیرو 14 کلونو کې د امنیتي ځواکونو مسولانو له سره له نږدې کار کړی او د اوامرې پر ځای کړی. د بیان لمخه دفاع وزیر بسم الله محمدی په دې غونډه کې په تیرو 14 کلونو کې د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د ولسمشر کرزي هڅې وستایلې او ویل چې ولسمشر په پراخ غم او اخلاص سره ملي اردو هغه ځای ته ورسول چې اوس په مستقل ډول د خپل خاورې دفاع کولای شي. خغلی محمدی حامد کرزی د ملي اردو بنسټ ایحودن کيوباله. تر اوسه څرګندنه ده چې حامد کرزی به د ملي وحدت په حکومت کې چې په پام کې ده د روانې دوشنبه په ورځ لوړه وکړي کوم دنده او مقام ولري او کنه. لدې مخکې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د ملي وحدت د حکومت ګډونوال عبدالله دواړو ویلي و چې ښاغلی کرزی به د دوی په واکمنۍ کې مهمه ونډه ولري. خو د لوړې له مراسمو او د نوې کابینې له معرفي کېدو وروسته ښایي د دې پوښتنې ځواب روښانه شي چې حامد کرزی به چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو پخوانیو هغو د ولسمشرۍ پر مقام د اوږدې مودې لپاره پاتې شوی د دې هیواد په راتلونکي کې کومه ونډه ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی وایي د متقاعد ولسمشر په توګه به په همدې خوره کې ژوند کوي. په پام کې ده چې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د روانې دوشنبه په ورځ د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. خو دا پوښتنه د ټولو په ذهن کې شته چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې به د حامد کرزی ونډه څه وي او خلک به په تیرو 14 کلونو کې د مشرتابه ته په کومه سترګه ګوري. پر دې موضوع احمد تکل د ولسي جرګې له غړې شکرې بارکزی سره په مرکه کې بحث کړي. مېرمن بارکزی د مرکې په پایل کې ولسمشر کرزی د دې پریکړې ستاینه وکړه چې غواړي په افغانستان کې پاتې شي او ژوند وکړي.
زه فکر کوم چې دا د افغانستان په سیاست کې یو خزیره دی چې ولسمشر کرزی غواړي په افغانستان کې پاتې شي، د خپل خلکو سره پاتې شي او زه پوره ډاډ لرم چې زمونږ امنیتي پوځي ځواکونه خپل هلې ځلې جاري وساتي چې امنیت ورته ټینګ او خوندي وساتي.
د خپل به ستاسو په نظر په سیاسي فعالیتونو کې د راتلونکي حکومت په پریکړو کې څومره دخیل وي او څومره نفوذ به ولري؟
ولسمشر کرزی اما پاند کې چې تغواړي دی او مستقل او ملي شخصیت په صفت باندې پاتې شي. که چیرې ولسمشر نه څوک مشوره غوښته خو کېدای شي خپله مشوره ورکړي، مګر که مداخلې نه لاس په سر شي دا به ډېر ښه وي. صحیح ده چې ولسمشر د تجربه یې په کافي اندازه ډېره ده، او زه په دې باندې اطمینان لرم چې اکثر د افغانستان نوی ولسمشر او نور د هغوی همکاران خامخا به غواړي چې ولسمشر نه مشورې ترلاسه کړي. خو فکر کوم مشوره اخیستل تر مداخله کول فرق لري، او د دې تر څنګ ولسمشر کرځای موږ وغواړو نه غواړو د یو ملي مشر په توګه ځای به طبیعي لحاظ باندې د قدر وړ وي، او دا بېرته خپله ولسمشر کرځي باندې هم ارتباط نیسي چې دوی په خپله په کوم اړخو او چارو کې غواړي چې ځان بوخت وساتي.
هغه څیره چې له ولسمشر حامد کرزي نه ستاسو په ذهن کې او ستاسو په نظر د افغانانو په ذهن کې پاتې کیږي، هغه به کومه څیره وي، څه ډول یو شخصیت؟
هر ښه بدلون د مورخینو لخوا نه په افغانستان کې راغلی، د ولسمشر حامد کرزي نوم ورسره جوخت په یاد کیږي. افغانستان ته کوم وقار چې ورته برخه کړی، کوم تحمل، صبر او حوصله چې ولسمشر کرزي درلوده، دا به د افغانستان په تاریخ کې بېساري د نور ولسمشرانو د دې پرې ګمان نه کومه څوي لري. او د دې تر څنګ زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته ولسمشر کرزی کېدای شي په درې مختلف څهرو کې ورته پاتې شي. ځینې خلک لپاره د ویجاړ افغانستان د جوړولو پیغام ورکوونکی، بلې ډلې لپاره ولسمشر کرزی د یو سترې هیلې او ارزوګانې چې باید تطبیق شوی وای او نیمګړی پاتې شو، او یو بل خاص طبقه د پاره چې هغوی زه فکر کوم چې دا نشأت نشي د دې نه چې د دوی تحلیل یا ډېر ټیټ دی، او یا هم دوی په هغه بل اړخ کې وو چې د ولسمشر کرزی د حاکمیت نه خپل چهره په سیاست کې نه دی لیدلی، خپل فکر په سیاست کې نه دی لیدلی. هغوی لپاره به لکه نور زعامت او تیر پخوانی رئیس جمهورونه او مشران چې په افغانستان کې به ورته پاتې شي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی واچی د ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي رول او په افغانستان کې د راتلونکي ونډې په اړه یې نه سر سرګنداو.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د تیرو انتخاباتو د ولسمشری د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله چې په نوي حکومت کې ورته د اجرایوي رئیس دنده ورکړل شوې ده، پرون د خپلو پلویانو په یو غونډه کې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی ته مبارکي وویله. په دې اړه د اسمت ساروان چمتو کړی رپورټ اورو.
ترکمنستان د افغانستان د یو ګاونډي او بې پرې هیواد په توګه د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ د تنظیمولو وړاندیز وکړ. دا خبره د ترکمنستان مرستیال صدر اعظم رشید میردوف د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې وکړه.
دوستانو، د تیروتنې له کبله بخښنه غواړو. موږ چې کوم ریپورت تاسو ته غږول غوښتل په تیروتنه مو یو بل ریپورت او پلیک بخنه غواړو. په روانو خبرونو کې به درته د هغه مبارکۍ په اړه ریپورت واورو. اوس راځو دې ته چې د کابل امنیه قمندانۍ د پغمان ولسوالۍ د پیخي د درې پاتې عاملونو د نیولو په هدف له تازه پرمختګونو خبر ورکوي. د دې قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا کسان لا هم دننه په هیواد کې دي او د نیولو لپاره هڅې چټکې شوې دي. په اړه یې د صفي الله ستانکزي ریپورت اورو.
کله یوې خوا خلک د پغمان د پیخي د دریو تختیدل یو عاملینو د ننیول کېدو لامل اندېخمندي، لبلې خوا پولیس وایي هڅه چټکی شوې چې دا کسانو نیول شي. مختار، فرزولا او میوند درې کسان دي چې د پغمان پولیس والی کې لوسلوالي غلا او په څلورو خزو له جنسي تیری ورسته په تیختي بریالي شول. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس محمد فرید افضلی د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان لا هم په افغانستان کې دي او د نیولو هڅې روانې دي. تر اوسه پورې بهر ته د دغو کسانو د تیښتې کومه نښه نه ده لیدل شوې. موږ له کشفي پلوه ځینې اطلاعات ترلاسه کړي دي، یعنې پرمختګونه مو کړي. د هغوی پټنځایونه، خاصیتونه یې او اړیکې له کشفي پلوه موږ ته معلوم شوي. په جدي توګه کار کوو څو دغه کسان ونیول شي. د اسد میاشتې په وروستۍ شپه یو شمېر وسلوالو د پولیسو له جامو نه په استفادې د یوې کورنۍ موټر د پغمان په دهرابانو سیمه کې درولی و او د هغوی د پیسو او سرو زرو له لوټلو وروسته یې په ښځو ډله ییز جنسي تیری وکړ. د کابل امنیه قمندانۍ د دې پیښې په تړاو اووه کسان ونیول چې په پنځو باندې د دې قضیې په خاطر د استیناف محکمې لخوا د اعدام حکم وشو او دوو نورو ته د کافي شواهدو د نشتوالي له امله د شلو کلونو بند سزا واورول شوه. په همدې حال کې په ستره محکمه کې یو مسؤول د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دوو کسانو دوسیې تر کار لاندې دي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د نوي حکومت د کار له پایل وروسته به د یو متقاعد ولسمشر په توګه په افغانستان کې پاتې شي او همدلته به ژوند وکړي. د افغانستان منتخب ولسمشر وایي چې میرمنې غواړي د کورنیو بې ځایه شو او اړو افغان ښځو او ماشومانو لپاره د مرستې پر هڅو تمرکز وکړي. د افغانستان د غوره لیګ د سیالیو په دوام کې ټاکل شوی چې نن د شاهین اسماعی او سپینغر بازانو ټیمونه لوبه وکړي. د ایران ولسمشر د افراطیت پر ضد مبارزه کې د لویدیس پر ونډه انتقاد کړی. حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې څرګندونه کړې. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو یا جیوه ډلې په اوکراین کې د اوربند د توافق هرکلی وکړ. او د امریکا حکومت وایي چې ګمان کوي هغه نقاب پوشه وسلوالې پیژندلی چې د دوو امریکایي خبریالانو او د یوې خیریه ټولنې د یو کارکوونکي د سر د غوڅولو په ویډیو کې ښکاري. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په روانو حالاتو څه وایي، فریبا ظاهر ورته کتنه کړي.
د ډیلی میل ورځپاڼې یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی افغانستان ته دوه سره حاکمیت راغلی دی. په دې مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوو مخکښو کاندیدانو توافق یو شیک تم خو ماتېدونکی دی. د مقاله لیکوال وایي د حامد کرزي دواړه ځایناستي د اعتبار وړ کسان دي. په مقاله کې راغلی چې اشرف غني احمدزی د ولسمشر په توګه او عبدالله عبدالله د اجرایوي مشر په توګه باید د واک د شراکت په توافق کې له یو بل سره ښه همکاري ولري. ډیلی میل زیاتوي چې د دغو دواړو مشرانو پالیسي له یو بل څخه توپیر نه لري، خو دواړه کسان د ګوندونو، قومي ډلو او سیمه ییزو قوماندانانو لخوا په بیلابیل ډولونو حمایه کیږي. لیکوال زیاتوي اشرف غني او عبدالله دواړه لیواله دي چې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي تر څو د امریکا او ناټو ځواکونه وکولای سي تر دسمبر میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون به د افغانستان د نوي ولسمشر د لوري تر مراسمو وروسته لاسلیک سي. نیویارک ټایمز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ له قوله خبره کړې ده. ټاکل شوی د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه د اشرف غني احمدزي د لوړی مراسم د دوشنبه په ورځ ترسره شي. نیویارک ټایمز دغه تړون لاسلیک یو مهم ګام بولي او وایي دغه سند تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو او افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو لپاره یو قانوني چوکاټ جوړوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په نشه کې راغلی چې د افغانستان د انتخاباتو حل لارې بشري حقوقونه منځوي کړي دي. پټریشا ګاسمن لیکي په هغه میز کې چې اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله د حامد کرزي او نور مشرانو په حضور کې تړون لاسلیک کړ، یوه شزه هم نه وه. میرمن ګاسمن لیکي د پټو معاملو معافیت او د راضي ساتلو سیاست لا هم شته او د افغانستان تمویلونکي لا غیواده چې کورنۍ شخړې پکې ډېرې خلاصته راوړنې یې ډېرې کمې دي او راستر بلې ستړي کېږي. ګاسمن زیاتوي د افغانستان ولسمشي انتخاباتو او د پراخو درغلیو تورونو د دغه هیواد تمویلونکي نور هم ستړي کړي دي.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړه زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. یادونه کوو چې د مخام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. خو وستا سودا ازادي راډیو ته غوږی. ترکمنستان غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو لار هواره کړي. ترکمنستان اندېښنه لري چې له افغانستان نه د ناتو او امریکا د محارب ځواکونو لوتلو وروسته به کړکیچ دغه هواد له پلو واوړي. اسمت ساروانی په اړه رپورت لري.
ترکمنستان د افغانستان د یو ګاونډي او بې پرې هیواد په توګه د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ د تنظیمولو وړاندیز وکړ. دا خبره د ترکمنستان مرستیال صدر اعظم رشید میردوف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وکړه. ترکمنستان له افغانستان سره په څو مهمو پروژو کار کوي. د انرژي په برخه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته، د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین او د افغانستان له لارې تر تاجکستان پورې د اورګاډي پټلۍ هغه مهمې پروژې دي چې د افغانستان او ترکمنستان په شمول د سیمې هیوادونو پرې سلا کړې ده. د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال دا پروژې سولې ته د افغانستان د رسیدو وسیله وبللې. میردوف زیاته کړه په سیمه ایزه سویه ترکمنستان د منځنۍ آسیا د مشارکت ملاتړ کوي، ځکه چې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت شرایط برابروي او د تروریستانو، سخت دریځو، منظمو جرمونو، د مخدرو موادو د قاچاق په شان تهدیدونو ته ځواب وایي. د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال میردوف همداراز وویل په نننۍ نړۍ کې نړیوالو او کورنیو لانجو ته پوځي حل لار نشته. ترکمنستان له افغانستان سره اوږده پوله لري او د بین الافغاني خبرو لپاره د دغه هیواد د وړاندیز یو هدف دا دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو یا د دغو ځواکونو د محدودیدلو په صورت کې د افغانستان کړکیچ د دغه هیواد له پولو وانه وړي. ترکمنستان وایي چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د صادراتو لپاره د پایپ لاین د جوړولو کار ممکن په 2015 کې پیل شي. دا پروژه به په افغانستان کې ډیرو خلکو ته روزګار برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ایران نوی ولسمشر دا افراطیت پر ضد په مبارزه کې د لویدیز پر ونډه انتقاد کړی. حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې افراطیت یوه نړیواله مسله ده، خو زیاته یې کړه چې ځینو هیوادونو د دې په رامنځته کولو کې ونډه لرله، خو د دې پدیدې په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ غټو ټکو ته چې له احمد تکلی اورو.
د ایران ولسمشر وایي لویدیز د هغو ستراتیژیکو تیروتنو مسؤل دی چې د منځنی ختیځ، منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې د تروریستانو او توندلارو په ځالو بدلې کړي. حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل د سوریه په تحولاتو کې ناسمه لاسوهنه د هغو تیروتنو یو مثال دی چې په منځنی ختیځ کې شوې دي. د همداراز ځانګړي هیوادونه د تروریزم په پراختیا ګرم وبلل، خو د کوم هیواد نوم یې یاد نه کړ.
افراطیگری یک مسئله منطقه‌ای نیست که فقط ملت‌های منطقه.
افراطیت یوازې یو سیمه‌ایز مسئله نه ده چې زموږ د سیمه هیوادونه به ورسره لاس گریوان وي. افراطیت نړیواله مسئله ده. د افراطیت پر رامنځته کېدو کې ځینو هیوادونو اغیز لاره، خو له هغه سره په مبارزه کې ناکام وو او اوس یې تاوان زموږ ولسونه ګالي. حسن روحانی د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې له ایران سره د شپږو قدرتونو خبرې به دوام وکړي. د ایران او شپږو قدرتونو خبرو لڅو میاشتو رئیس هیڅ نتیجه نه ورکړې، خو روحانی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام ستونزه له خبرو پرته بل لار نه لري.
موضوع هسته‌ای یک راه حل بیشتر نه.
اټومي مسله پرته له یوې لارې بل لار نه لري چې خبرې دي، او کزین په خپل خیال کې د نورو لارو چارو په اړه فکر کوي سخت غلطي کوي. د ایران ولسمشر زیاته کړه چې په دې اړه ورستای توافق په نومبر میاشت کې له ټاکلي ضرب الاجل مخکې هم ممکن دی، خو په دې شرط چې لویدیز انعطاف وښیي. روحانی د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له تهران وغوښتل چې د خبرو د دوام لپاره له فرصت څخه کار واخلي څو دا ستونزه له سیاسي لارې حل شي. د یو بل خبر لمخې د ایران ولسمشر پرون د عمومي اسمبلې په حاشیه کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره وکتل. په 1999 کال کې د ایران له اسلامي انقلاب وروسته دا لومړی ځل دی چې د ایران او برتانیا مشران په مستقیم ډول سره ګوري. د کامرون دفتر وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې لندن او تهران به د خپلو اړیکو پر پراختیا کار کوي، او د مقصد ته د رسیدو لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه اوږدمهاله توافق ډیر مهم دی.
د هند نوی صدر اعظم امریکا ته روان دی. ویل کیږي چې هلته به یې تود هرکلی وشي. د هند صدر اعظم به امریکا ته په خپل لومړي رسمي سفر کې زرهاو هندي الاصل امریکایانو ته وینا هم وکړي. فرشته جلال زئی پاړه رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي امریکا ته په دې سفر کې د نیویورک ښار په لوی پارک میډیسن سکوير ګارډن کې لشتلجه اتله زره کسانو ته وینا وکړي. د مودي د وینا ځای ته ټکټونه مخکې لا خرڅ شوی، نو د دې لپاره چې زیات خلک یې واوري د نیویورک ښار په ټایمز څلورلارې کې به له لویو ټلویزیونونو څخه خپریږي. اسوسییټډ پرس اژانس وایي کدې ته وکتل سي چې نارندرا مودي یو وخت چای خرڅاوه او یو وار یې امریکا ته د تګ ویزه هم رد شوې، نو دا ور په امریکا کې د هغه د هرکلی شاندار ترتیبات نیول سوي دي. باراک اوباما له هغو رهبرانو څخه و چې سږ کال یې د هند په پارلماني ټاکنو کې د ملت پالي ګوند په هراتیا جناتا د شاندار بری په لومړیو ساعتونو کې نارندرا مودي ته مبارکي ورکړه. اسوسییټډ پرس وایي مودي چې څو کاله مخکې په خپل یالت ګجرات کې په مذهبي تشدد کې د لاس درلودو په تور شهرت نه درلود، په هغو رهبرانو کې دی چې په نړیواله کچه سترګې ور اوړي. د هند په ګجرات یالت کې په 2002 میلادي کال کې په مذهبي شخړو کې لږ تر لږه زر تنه مسلمانان ووژل شول، او هغه مهال نارندرا مودي د ګجرات له لوړ رتبه چارواکو و. امریکا په 2015 میلادي کال کې د نارندرا مودي لپاره د ویزې غوښتنلیک رد کړ. خو اسوسییټډ پرس وایي د جمهور رئیس اوباما د بلندلیک منل څرګندوي چې د هند صدر اعظم پخوانۍ خبرې شاته کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند سید اکبر الدین ویلي صدر اعظم مودي د پرمختګ لارې ګوري او تیر په هیر حسابوي. نارندرا مودي په داسې حال کې امریکا ته دي چې د دواړو هیوادو اړیکې یو څه پیچلې شوې. تیر کال یو هندی ډیپلومات د نیویارک پولیسو ونیو او په ویزه کې د درغلي په تورې سخت تلاشي کړ چې د نیوی ډیلی او واشنگتن اړیکې پیچلې کړي. خو تمه ده چې امریکا ته د صدر اعظم مودي 15 ورځنی سفر به د اړیکو د شوالي سره مرسته وکړي. مودي د جمعې پر ورځ امریکا ته ځي او هلته به له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدو وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وینا هم وکړي. اسوسییټډ پرس وایي د هند صدر اعظم او امریکایي سیاستوالو خبرې به تر ډیره حده د افغانستان او منځني ختیځ په ارتباط د دفاعي اړیکو پر پراختیا او اقتصادي همکاریو متمرکز وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما څلور کاله وړاندې هند ته په خپل سفر کې ویلي و چې د دواړو هیوادو ملګرتیا به د یوویشتمې پیړۍ ګډ شراکت ته نوی رنګ ورکړي. که څه هم د دواړو اړیکې له هغه راهیسې ډېرې تودې نه وي، خو په امریکا کې د هند پخوانی سفیر للیت مانسینګ وایي دواړه مشران غواړي هغه زیان چې په تیرو څو کلونو کې د هند او امریکا روابطو ته رسېدلی ورغوي، ځکه دواړه هیوادونه دې ته اړتیا لري چې په اړیکو کې د پرمختګ لپاره فکر وکړي.
خبری مجله اوري.
دوستانو اوس مخکې لدی چې سلطان محمد سرور راشي او بل خبری مجله درته وړاندې کی په موکي او ژوند رنگونو پروګرام ته.
د ژوند رنگونه
زمانو موږ استانک سیدا ملي راډیو تلویزیون کې د پښتو برخه کې وایاندې ډېر اوس درته وایي چې څومره وخت کې تاسو دلته کار کوي؟
تقریبا دلته وکاله کې چې کار کومه لدین مخ کې ز معلمو البته مکتب کې درس ورکو.
څنګه یو وخت چې آلته خون کې به راسي دلته ژورنالیستي کار خوښ کې
لاته دا و چې مال ډېر وخت نه مینه درلودل لدې کار سره البته د ژورنالیزم برخه کې دا چې بیا ځینې مشکلات او ستونزې به منش وکړي چې په دې برخه کې کار وکړم. بیا می معلمی انتخاب کړل خدا چې بیا ډیر مالبته دی وظیفه یادان نیته غوښتل چې راشم دا می خوښیدله بیا نو ولاته هم دا و چې د دېدان طرف
کتاسي اوس په دې خبرې او کې چې څنګه کوي سي چې هم د کور کارونه هم د دفتر کارونه ته ورسیږي.
شخص خپل ځان ته په لومړي سر کې یو منظم مهال ویش ولري د هغه طابق سره سم خپل ځان عیار کړي. منظم خپل تقسیم اوقات دی کار ورته معلوم دی چې کوم کار په کوم وخت کې منظم سره ورسوي ورسلغه نه دانه تلل سي.
تاسو کله دفتر ته راځي دلته کوم کار ډیر خوخیږي چې هغه تاسو د خوته کنه راکښ کی چې راځي؟
هر کار سره چې په لومړي سر کې هر څوک وی ولا هر فرد چې وی له هغه کار سره چې دوی مینه ولري علاقه ورسره ولري هغه خوخیږي. نو طبعا هر کار چې وی په هر برخه کې چې وی غواړي چې زده کړي ځان ورسوي. دلته زما زیاتره خبرونه اجتماعي دي چې د دې جملې څخه کورنۍ ژوند لري هر ورځ موږ سبته هغه دوستان اوري هر یواز مړي خوخیږي.
هغه کورنۍ ژوند تاسو یاد کډاله ډیر په خانه زه بخې ماشوم امیدي کې مې ذکرونه ژوند خبرونه و څومره بدلون کړی لږه وخت تر اوسه پورې.
زګنال یا هغه موزیک به ما اوریده چې کورنۍ ژوند بیا به هغه کې البته دوه نه تعقیب نصيحت به کو کورنۍ او ته زین نور مطلب وو اوس هم موزیک او هماغه زګنال تر اوسه پورې هم ستدي چې دوستانو ته البته ډیر آشنا وي سارت په جی خبرې خبرونه بدلون دا کړی دی چې اوس موږ وړو چې ډیر معلوماتي مطلبونه چې نوې چیرنی البته سوي له دونې راخلو چې نو چیرنو سوي دی روغتیا په برخه کې نور معلوماتي مطلب جالب دي چې مندي باید څو خپل اولادونه وروزي. د دې ترڅنګ مسؤلیت د مور څخه دی.
ډیره مننه تاسو نه.
تاسو نه هم.